The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخت د لوبله میدان ونيزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلی کوم. د دیونی په خبرونه کې به ووري
زیمبابوي په لومړی شلوريز سیالي کې افغانستان ته د څلور وکټو په توپیر ماتې ورکړه.
د افغانستان او زیمبابوي د راتلونکو سیالیو په تړاو هم درته خبرونه وړاندې کوو. جناتن ټراټ بیا هم د افغانستان د روزونکو په توګه دنده وغځوله، خو شرایط یې څه دي؟ په افغانستان کې به د فوټبال د تلانو لیگ له پیل شوي څلورم پړاو هم درته خبرونه وړاندې کړو، او د خبرونې په اوږدو کې به د بنگلاديش له تلولې نیولې د استرالیا، سویلي افریقا او ویست انډیز د بریاو خبرونه هم درته ولرو، او له دې به هم خبر شي چې پاکستان یو بیا خپل لوبلړۍ په ماتې سره پیل کړه. په خبرونه کې د سوداګریزو لیګونو او هلته د افغان لوبغاړو د لوبو په تړاو هم درته مطالب لرو. ملتیا مو کړئ.
د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 11مه نیټه پیل شوه چې لومړۍ شلوریزو سیالي زیمبابوي د څلور وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغانستان د 155 منډو هدف ټاکلی و چې زیمبابوي د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړ، او په دې سره یې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه وګټله. د افغانستان په توپ وهونکو کې کریم جنت 450 منډې کړې وې او محمد نبی په 440 منډه سوځېدلی و. دغه راز حضرت الله زازي 40 او عظمت الله عمرزي بیا 14 منډې کړې وې. د زیمبابوي لپاره په توپ اچونه کې ریچارډ اینډ ګراو درې لوبغاړي سوځولي و. زیمبابوي ورکل شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړی دی. د یادې لوبډلې لپاره براین بینټ 49 منډې وکړې او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز ډوین میرز په 22 منډو وسوځېد، او په وروستیو شیبو کې تشینګو مسوی کیو 14 ناسوځېدلې منډې وکړې او دغه سیالي د خپلې لوبډلې په بری تمام کړه. په دې لوبه کې افغان توپ اچونکو 10 اضافي یا اکسترا منډې هم ورکړې وې. مخکښ افغان توپ اچونکی نوید الحق چې درې لوبغاړي وسوځول او راشد خان بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. دغه سیالي د محمد نبی لپاره ځکه ځانګړې وه چې دا د هغه د کیریر 300مه نړیواله سیالي وه. دواړه لوبډلې به بله شلوریزه سیالي د دسمبر په 14مه نیټه او وروستۍ د همدې میاشتې په 14مه نیټه ترسره کړي. د وره ده چې په دې لوبلړۍ کې به افغانستان او زیمبابوي درې ورځنۍ سیالۍ هم ولوبوي، او له هغې وروسته به دوه ټیسټ لوبې هم ترسره کړي.
افغان کرکټ بورډ له جاناتن ټراټ سره د مشر روزونکي په توګه یو وار بیا هوکړه لیک کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره یې د 2025 زیږدیز کال لپاره هم هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي د ښاغلي ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړې ده چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی دی، نو ځکه ورسره بیا هم دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي رادیو ته ویلي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و، او دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړۍ شاملې وې. د دې تر څنګ باید ووایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، د دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي، او په پاتې دوو سیریزونو کې چې شلوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشر روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي، او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
د ولید چې جاناتن ټراټ به د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې نه وي، خو د 500 سیالیو لوبلړۍ ته به یو وار بیا راوګرځي.
احتیاط ورانه
د بیلار ملګر سره ناسم بس یو ورځ لوانې پانه چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ انځه قره قره چې څه خدمه شي شي ته خدمه
د ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چارس احتیاط امړی
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لوي
د فوټبال لړډګر بیا خبردار ده چې د آسیا جام د لارمندنې په پړاو کې د افغانستان سیالان معلوم شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا جام د لارمندنې پړاو په سیالیو کې د افغانستان سیالان معلوم شول. فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 9 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د ماليزیا په کوالالمپور ښار کې د لوبو دلبندي تر سره شوې چې افغانستان په ای ګروپ کې له سوریه، میانمار او پاکستان سره یوځای شوی دی. خبر زیاته وی چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د راتلونکي 2025 جګدیس کال د مارچ په 25 نیټه پیل شي او افغانستان به خپل لومړی سیالي په همدې نیټه له میانمار سره ترسره کوي. بنگلاديش اتلولي وګټله. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پایلو به د بنگلاديش او هندستان ترمنځ ترسره شو چې د بنگلاديش په اتلولي تمام شو. پایلو به د دسمبر پاتمه نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شو چې بنگلاديش لومړی توپ وهنه وکړ او په 9.1 ورکی ټول لوبغالي له لاسه ورکړل او 193 منډې وکړې. بیا د لوبډلې په توپ وهونکو کې رضوان حسین 30 او محمد شاب 30 منډې کړې وې. د هندستان لپاره بیا په توپ اچونه کې چتن شرما، یجیت گوها او اردیک راج دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هند لوبډلې ونه کړی شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 15.2 ورونو کې 109 منډې وکړې او د 95 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. مخکښ هند توپ وهونکی هاردیک راج چې 40 منډې کړې وې. د بنگلاديش لپاره بیا په توپ اچونه کې عزیز الحکیم او اقبال حسین درې د لوبغاړي وسوځول. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د نومبر میاشتې په 9 نیټه د ټولو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې افغانستان پکې خپلې ټولې ګروپي سیالۍ په بنگلاديش، سریلانکا او نیپال وبایللې او په لومړي ځل په لومړي پړاو کې له ټورنمنټ بهر شو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ څلورم پړاو د څلورم پړاو سیالۍ د هرات ولایت په کوربتوب یو ونې وړاندې پیل شوې دي. په دغه سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د فوټبال 12 مخکښې لوبډلې ګډون لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس یادو لوبډلو تر دې وړاندې په نورو پړاوونو کې ښې لوبې کړې دي او د خپلو سیالانو په ماتولو سره د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه هرې لوبډلې دوه سیالۍ ترسره کړې دي. اب مسلم او اټک انرژي هغه دوه لوبډلې دي چې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ ګټلې دي او یو په بل پسې په اول او دویم مقام کې قرار لري. سرخ پوشان خوافی، صرافان هرات، موج ساحل، خراسان فاریاب او استقلال هغه لوبډلې دي چې یوه یوه سیالي ګټلې ده او یوه یوه بایللې ده. عدالت فرا، خدیم اف سی، سرسب یشلر، عینو مینا او جوانان پیروزی بیا هغه لوبډلې دي چې تر دې دمه یې هیڅ سیالي نه ده ګټلې او خپلې دواړه سیالۍ بایللې دي. د ولده چې په هرې اونۍ کې شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او دغه لوبې به څو اونۍ سره دوام وکړي. د کرکټ په نړیوالو خبرونو کې بیا لومړی خبر د پاکستان او سویلي افریقا له لوبلړۍ څخه کوو. د دسمبر په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته سویلي افریقا او پاکستان لومړی شل اوریزه سیالي ترسره کړه چې د 11 منډو په تفاوت دغه سیالي سویلي افریقا وګټله. افریقا چې لومړی توپ وهنه کړې وه د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 183 منډې کړې وې. یا د لوبډلې ته ډیوډ ملر 2 او جورج لینډي 8 منډې کړې وې. په پاکستاني توپ اچونکو کې بیا ابرار احمد او شاهین شاه پریدي درې درې لوبغاړي سوځولي وو. خو په توپ وهنه کې یو وار بیا د پاکستان لوبډله ونه توانېده چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د 11 منډو په تفاوت ماتې وخوري. که څه هم د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر محمد رضوان د لوبې تر وروستۍ اوره پورې توپ وهنه وکړه خو وینه شکرې چې خپل لوبډله لر ماتې وژغوري. هغه په 2 شپېتو توپونو 4 اویا منډې کړې وې. دغرا سیم ایوب یو دیرش او طیب طاهر پاتل لسمنډو سوځیدلی وو. د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې بیا جورج لینډي څلور لوبغاړي وسوځول او دغرا کوینا امپاکا دوه لوبغاړي سوځولي وو. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي په توګه جورج لینډا ونیومول شو. هغه په توپ وهنه او توپ اچونه کې ښه ځلیدلی وو. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې به دوه نورې شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي چې بله شل ورځې سیالۍ به یې د روانې ډسمبر میاشتې په دیارلسمه او وروستۍ به یې په څوارلسمه نیټه وي. او تر دې وروسته به سویلي افریقا او پاکستان درې ورځنۍ او دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. او اوس د آسترالیا او هندوستان د ټیسټ لوبلړۍ له وروستي حال له مخبرو. د هندوستان او آسترالیا دویمه ټیسټ لوبه د لسو وکټو په تفاوت آسترالیا وګټله. دغه ټیسټ لوبه چې د ډسمبر په اتمه نیټه پای ته ورسېده هندوستان پکې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه چې 130 منډې کړې وې، خو په ځواب کې آسترالیا 328 منډې وکړې. او په دې پاړۍ کې د آسترالیا لپاره ټریویس هیډ 140 منډې کړې وې. په دویمې پاړۍ کې یو وار بیا د هندوستان لوبډله په 115 منډو وسوځېده چې یوازې او یوازې آسترالیا ته د 19 منډو هدف ورکړ. آسترالیا پرته له کومې وکټې سوځېدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په دویمې ټیسټ لوبې کې هندوستان ته لویه ماتې ورکړه. د توپ اچونې په برخه کې د آسترالیا لپاره په لومړۍ پاړۍ کې میچل سټاک شپږ لوبغاړي سوځولي وو. ورسره لوبډل مشر پاټ کمنس او سکاټ بولن دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هند لپاره بیا په توپ اچونه کې جسپریت بومرا او محمد سراج څلور څلور وکټې اخیستې وې. او په دویمه پاړۍ کې د هند لپاره نتیش کمار ریډي مخکښ منډه جوړوونکی وو چې 240 منډې کړې وې. او په توپ اچونه کې بیا د آسترالیا لپاره دا ځل لوبډل مشر پاټ کمنس پنځه لوبغاړي وسوځول. سکاټ بولن درې لوب وکټې ترلاسه کړې او میچل سټاک دوه لوبغاړي وسوځول. د 19 منډو ورکل شوی هدف آسترالیا په 3.2 اورونو کې پوره کړ او په دې سره یې هندوستان ته په دویم ټیسټ لوبې کې ماتې ورکړه. د دې ټیسټ سیالۍ د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله چا چې 140 منډې کړې وې. د بارډر ګواسکر په دې ټیسټ لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه بیا هندوستان ګټلې وه. او ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې به 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کوي. دریمه ټیسټ سیالۍ د ډسمبر په 25 نیټه د آسترالیا په میلبرن کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي چې د ډسمبر تر 1.5 نیټې پورې به دوام لري. دا د کرکټ نړیوال شورا اړوند د ټیسټ اتلولیو سیالۍ دي چې اوس د هندوستان لپاره ډیر کم چانس دی چې د پاتې درې نورو سیالیو په بایللو سره دوی پایلوبې ته ورسیږي. که هندوستان پاتې درې نورې سیالۍ بایلي نو دوی به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته له رسېدو پاتې شي. د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې تازه سویلي افریقا د سریلانکا په ماتولو سره اول مقام ترلاسه کړی. ساوت افریقا لس سیالۍ کړي دي، شپږ اویا نمرې لري او د دوی د ګټلو پرسنټیج اوسط 3.5 دی. آسترالیا په دویم مقام کې ده، هندوستان دریم، سریلانکا په څلورم. لا هم د نمرو جدول ټیبل چې دی اوپن دی. تر اوسه پورې په ښکارا نشي ویل کېدی چې کومې لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې دي، خو که هندوستان خپلې دغه درې وړه نورې سیالۍ وبایلي نو دوی به د دې چانس ونه لري چې مخکې لاړ شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
په ټیسټ لوبو کې پاتې کیږو. انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په نیوزیلند کې د ټیسټ لوبو روان وضعیت دا دی چې دویمه ټیسټ سیالي هم انګلستان د 323 منډو په تفاوت ګټلې ده. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلند د 2 وکټو په تفاوت خپل کوربه نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. په دویمې ټیسټ سیالۍ کې چې د ډسمبر په 8 نیټه بشپړه شوه، په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان 270 منډې کړې وې. د دې لوبډلې لپاره هری بروک سلیزه وهلې وه او 123 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ اچونه کې بیا نتن سمیت څلور لوبغاړي سوځولي وو، خو په نیوزیلندي توپ وهونکو کې یوازې کین ویلیمسن چې 23 منډې وکړې او نوره ټوله لوبډلې په 125 منډو وسوځېده. د انګلستان لپاره ګیس اټکنسن او بریډن کار څلور څلور لوبغاړي سوځولي وو. په دویمې پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپ وهنه کې جو روټ سلیزه وکړه چې یو سل شپږ منډې وکړې. دغه راز جیکب بیټل شپږ نوي او بن ډکټ دوه نوي منډې کړې وې. هری بروک په دې لوبه کې هم په پنځه پنځوس منډو سوځېدلی او بن سټوک بیا په نهه څلوېښت منډو ناسوځېدلی پاتې دی. په دویمې پاڼۍ کې انګلستان څلور سوه اوویشت منډې وکړې، شپږ لوبغاړي وسوځېدل خو نور یې خپله پاڼۍ ونه غځوله. د انګلستان د پنځه سوه درې اتیا منډو د هدف په ځواب کې نیوزیلند یوازې دوه سوه نهه پنځوس منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خو په دې پاڼۍ کې ټام بلنډل د نیوزیلند لپاره یو سل پنځلس منډې وکړې او ورسره نتن سمیت په دوه څلوېښت منډو وسوځېد. دا دویمه ټیسټ لوبه ده چې نیوزیلند خپل میلمه انګلستان ته بیلي. بن سټوک په دې پاڼۍ کې د انګلستان مخکښ توپ اچوونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم د ډسمبر په څوارلسمه نیټه پیلوي او تر اتلسمې نیټې پورې به دوام کوي. تر دې دمه په دې لوبلړۍ کې د انګلستان هری بروک درې سوه نه څلوېښت منډې کړې دي او درې پاڼۍ یوازې لوبولې دي او د اوس مهال د ټیسټ توپ وهونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام هم لري. او په توپ اچوونکو کې بیا د انګلستان بریډن کیرس په څلورو پاڼیو کې شپاړس وکټې اخیستې دي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ویسټ انډیز او بنگلاديش لوب لړۍ تمغو تم کو. د ټیسټ لوبو تر پایته رسیدو وروسته ویسټ انډیز او بنگلاديش د شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لوب لړۍ هم په پلان کې لري. دوه یو ورځنۍ سیالۍ تر دې دمه ترسره شوې دي چې دواړه ویسټ انډیز ګټلې دي. په لومړۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې بنگلاديش توپ وهنه کړې وه او د دوه سوه څلور نوي منډو هدف یې ټاکلی و. د بنگلاديش لپاره په توپ وهنه کې مهدي حسن میراج چې لوبډل مشر دی څلور اویا منډې کړې وې، تنزید حسن شپېته او محمد الله پنځوس منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچوونکو کې روماریو شپرد درې لوبغاړي سوځولي. ورکړل شوی هدف ویسټ انډیز په اته څلوېښتم اوور کې د پنځو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې شرفن رادرفورد یو سل دیارلس منډې کړې وې او شیهو په شپږ اتیا منډو سوځېدلی و. دغه راز جسټن ګراف بیا یو څلوېښت نه سوځېدلی او چټکې منډې کړې وې او خپله لوبډلۍ بریا ته رسولې وه. د دې لوب لړۍ په دویمې سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د اوو وکټو په توپیر خپل میلمه ته ماتې ورکړې ده. دا ځل بنگلاديش یو وار بیا توپ وهنه کړې وه او دوه سوه اوویشت منډې کړې وې. یو وار بیا یادې لوبډلې ته محمد الله دوه شپېته، تنزید حسن ثاقب پنځه څلوېښت او تنزید حسن شپږ څلوېښت منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچوونکو کې جیډن سیلز څلور لوبغاړي سوځولي وو. ویسټ انډیز ورکړل شوی هدف په شپږ دیرش اشاره پنځه اورونو کې بشپړ کړ او دا ځل برنډن کینګ دوه اتیا، ایون لیویس نهه څلوېښت او کارټي پنځه څلوېښت منډې کړې وې. په پلان کې ده چې په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې یوه بله یو ورځنۍ سیالي هم ولوبوي او تر هغې وروسته به د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په شپاړسمه نیټه پیل کړي او وروستۍ لوبه به د ډسمبر په شلمه نیټه وي. اوس د نارینهو له کرکټ ورزو د ښځو ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ وته. په دې کې تر ټولو مهمه لوبلړۍ چې اوس مهال روانه ده هغه د سویلي افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې دي چې په سویلي افریقا کې روانې دي. په دې لوبلړۍ کې سویلي افریقا او د انګلستان خزینه لوبډلو لومړی درې شلوریزې سیالۍ لوبولې دي، وروسته یې بیا دوه یو ورځنۍ سیالۍ لوبولې دي. او یو ټیسټ سیالي به هم تر سره کړي. په لومړی شل ورځې سیالي کې انګلستان د څلورو وکټو په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. په دویم شل ورځې سیالي کې هم انګلستان د شپږ دېرش منډو په توپیر سیالي ګټلې ده. په وروستۍ لوبه کې هم انګلستان د نهه وکټو په توپیر خپل کوربه سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. د یورزنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بیا لومړی یورزنی سیالي سویلي افریقا د شپږو وکټو په تفاوت ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې بیا انګلستان د شپږو وکټو په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. او د درېمې سیالۍ پایله به د لوبې نه وروسته معلومه شي، او دواړه لوبډلې به د ډسمبر په 15مه نیټه یوازینی ټیسټ سیالي هم پیل کړي چې د ډسمبر تر 13مې نیټې پورې به دوام لري. د خزو په لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د استرالیا او هندستان ترمنځ روانه ده. دا یوازې د درې ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ ده چې د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شوې ده. لومړۍ ورځنۍ سیالي استرالیا خزینه لوبډلې د 15 وکټو په تفاوت ګټلې ده. دویمه سیالي بیا استرالیا د 122 منډو په تفاوت ګټلې ده، او په وروستۍ سیالۍ کې هم د استرالیا خزینه لوبډلې د 3 منډو په توپیر خپل کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. او په دې سره درې وړه ورځنۍ سیالۍ د استرالیا خزینه لوبډلې وګټلې. نیپال پریمیر لیگ یا د نیپال غوره لیگ سیالۍ، دغه لیگ چې سکال پکې څو افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، د تیرې نومبر میاشتې په 13مه نیټه پیل شوې دي او تر دې دمه روانې دي. ټاکل شوې ده چې د نیپال غوره لیگ سیالۍ به د ډسمبر 23مه نیټې پورې دوام وکړي. د نیپال لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري چې په دې سیالیو کې تر دې دمه 2 افغان لوبغاړو عصمت علم او حسن اساخیل لوبې کړې دي. حسن اساخیل په خپل وروستۍ سیالي کې نیمه سلیزه هم وهلې وه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه‌یي موادو ځان وساتئ.
اول سوداګریزو لیګونو وروسته خبر دا ده چې د لنکا پریمیر لیګ لسوريزي سیالي هم د ډسمبر په 11مه نیټه پیل شوه. په دې لیګ کې هم سکل ګڼ شمیر افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي، او د افغانستان او زیمبابوې د لوبلړۍ وروسته به ځینې لوبغاړي پکې ګډون وکړي. د نوارا ایلیس کینګز په لوبډله کې آفتاب علم او زبید اکبري اخیستل شوي دي. د کولمبو په لوبډله کې بیا نجیب الله زدران اخیستل شوی دی. دغه راز د بنگلا ټایګرز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، شهزاد محمدی او کرم جنت غوره شوی دي. د بولز کینډي په لوبډله کې نوید الحق او امیر حمزه وتک اخیستل شوی دي. د ویلو ده چې یو شمیر افغان لوبغاړي دغه لیگ ته رسیدلي دي او ګڼ شمیر نور به وروسته ورشي. او له ورزشی نړۍ مو وروسته خبر دا ده چې د افغانستان د غیګنونکو یوې ډلې په لومړي ځل په مصر کې په یو نړیوال ټورنمنټ کې ګډون کړی وو، او دوی وکړای شول چې په دویم مقام کې راشي. په دې سیالیو کې چې 5 لوبډلو برخه درلوده، د مصر یا ایجپت لوبډلې لومړی مقام ګټلی دی. افغانستان په دویم مقام کې راغلی، جوردن یا اردن، د غراز بلغاریا او چاینا یو په بل پسې په دریم څلورم او پنځم مقام کې راغلی دي. د افغانستان غیږ نیونکو په 50 کیلوګرامه وزن، د غراز په 40 کیلوګرامه وزن، 90 کیلوګرامه وزن، 80 کیلوګرامه وزن کې سیالۍ ګټلې دي چې ټوټل نمرې 50 او په دویم مقام کې راغلې دي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په همدې خبر سره زموږ د دې اونۍ ورزشي خبرونه او خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
لاړم ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مورسته مرابولم. نن خبرې کې چې استرالیا د نړۍ تر ټولو خایسته خونځي د جوړولو جایزه خپل کړه. چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرې کې چې د جرمونو مخنیوي به کوي او حتی د مجرمانو سکینینګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تیره اونۍ افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پیښې شوې دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاری طالبانو ترمنز لوی درد. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواخ کړی چې له چا سره دښمنی نشته، خو که څوک کار پرې لري نو بریدونه او جګړه خلک لدنه زده کوي.
مغو شخصي عقدا شخصي دخماني خدام د وساتي د مارچ چل د جنگ چل د مقابله چل د خلق د مغنز دکی
دای امارت مضبوط وي متحد وي په حق لار رواني يا الله دين بنا فزي او نه هيت ظالم پروا بنقي
ناشید طالبانو د اختلاف سدی ځکه کوم جاری فرد چې دی وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو
او دغه وجود کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی د پاره یو ستر ګواښ ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه دی
سوریا کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ غلبه د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ وسلواليه له خارون بیرته وستلی دي او د فردي ازادۍ او ترڅنګ خونځي او پونتونو ته هم اجازه ورکړه موږ
خو د افغانانو په هیڅ طالبانو ته بار بار ویل او سرګندونه شي ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټول افغانانو سره جوړ کړي خو دې ونه مدلې امره کتازیه خپل پیشکړه او اوس په گزارونه د ډیر نورو سرچینو څخه دوی خو راتروي
تم خوشاله چې نظام مختوې تم خوشاله حکومت لري پهلوان زنده خوش است همدا بی غیرتی او د خیر ته د کول دوه دریم وعده کول همدا نظام دی ته وي حکومتداري هم دی ته وي هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي د سلفیانو په نز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ یا دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ مبارکیانې ورته ورکړئ اتڼونه وکړئ
او د طالبانو پر ضد دوه دیرش افغان سیاسي جریانونو ائتلاف دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو خو مبارزه به سیاسي وي ځینې ورته خوشبینه او ځینې د تیرو له تکرار اندېښمن دي
ښځینه ډاکترانو موجودیت دی ښځینه نرسانو دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي په جمله د ضروراتو کې راځي تاسو ولې دا کار کوئ او چې کله هم د دین په نامه ولې کوئ
او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو دوی خو لس ډلې دي اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتې دي بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلوځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي
بیا هم ستړي مشي که څه هم ظاهرا نپړه داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستي خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وجل کې دو سره بربند شوي او اوس نه وازی دا چې د پټولو څخه پکې پاتې نه دي بلکې د دغه اور درا سختي دو وړاندوینې زیاتې کړې دي د طالبانو خپل منځي سرچینی ازادۍ رادیو ته وایي اختلاف د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود وو او اوس نه وازی دا چې د خلیل حقانی وجنه دغه د وراره خلیفہ سراج الدین د تیری ونې له نیوکو سره سر لګي بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تیری ونې په غونډه کې توندې نیوکې کړې وې د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداري ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمنۍ نه لري خو که د جګړې خبرې شینو بیا دا ډول بریدونه او جنگونه خلک له دوی نه زده کوي
مغو شخصي عقدا شخصي دښمنۍ خدام د وساتي د مارچ چل د جنگ چل د مقابله چل د خلک د موږ نه زده کوي موږ شي شخصي فکر نه لري چې د چا د لپاره مبارزه کړې د قرباني مکړه عظیم رب چې کوم دی عظیم رب چې دی عزیز انتقام دی الله جل جلاله انتقام واخلي خو صرف دې خپایم چې دا کمزوری عمل چا وکاو کاش کې دې څه کړای وای چې چې خلیل خو د کوپارو دښمنو 15 میلیونه جایزه امریکایانو ورکړي شو مسلمان د خپل خدای نه وو تاسو څه په دې باندې غاټه کمې ویو کو ولا چې یو مسلمان می شهید کو
خلا د سراج حقانی د پاره خلیل حقانی یو مربی وو یو استاد وو او تل د تر شاولاړو او مشورې ورکولې او بالخصوص په خپل چون دي سراج اکالی عمر کم ده د خلیل حقانی دی یو جهادي ټول کورنۍ غړی ده د حقانی شبکې یو راغنده کردار وو د طالبانو په بیرته راتګ کې. نو په هغه باندې به جلال الدین سراج الدین حقانی باندې وزیر داخله باندې به یو څه فشار زیات چې دغه ټولو چیلنجونو ته اوږه ورکړي. په داسې حال کې چې ویل کېدو چې خلیل حقانی یواز یو له هغه کسانو وو چې معتدل دریځ لرلو او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخوانی مشران یا د پخوانی جمهوریت مشران پاتې دي دغه پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغند رول وو د اوسپنګر حیثیت یې لرلو. نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان دپاره مشران د لاسه ورکول یو عادي امر وي، خو د دغه وجل کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ ستر زیان دی، او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړل، او دقیقا دا د داعش لپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته یا دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف دیوالې د وجل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې دغه سرچینې آزادې رادیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی به دریم لاس یا دایښ وژلوي، بلکې د دوی له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګ بریدګر څو ورځې وړاندې هم د کډوال وزارت ته راغلی، خو د نورو پلټنو لپاره د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړای شوي وو. بلخوا د طالبانو په سیاستونو آگاه سرچینې وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله درلې پر وړاندې کمزوری کړي، او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحاتو او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کړي. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلې دي.
نو زه دا په ډاګه ویلی سم چې د خلیل الرحمن مرګ ناشی د طالبانو د اختلاف سدی، ځکه کوم جاری فرد چې دی وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو، ځکه موږ په چیرو درونیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري، داعش وجود لري، او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی دا رقم عملیات کوي. موږ عملانه وینو چې طالبانو د درونیمو کالو څخه په خپلو صفوف کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا لن نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د من د وړلو په نتیجه کې احساس کړل.
د خدای له قهر نه څوک خلاصېدلی نشي، نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کری هغه به ریبه. دا ټول دینونه هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد به وینه. تاسو خپل اعمالو نتیجه ګوري. طالبه ذبی الله مجاهد وای چې دا کارونه هغه څوک کی چې اواز دوی خپل ځانونه ته مسلمانان معلومی شي او نور ته مسلمانان نه معلومی شي. د افغانستان د دیش پنځه دیش میلیونه خاص مسلمانان نه معلومی شي، ځکه طالب ته خو اواز ځان مسلمان دی. ته خو مغه کار کوي د کفر ټاپا ولاګه و د موحد ټاپا ولاګه و انسانان وو وښنه کټ مو هغه کار نه ستاسو راکېږي ولی پر دې خفایې.
او دا ښکاري چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور له لارې واک خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت له لارې د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو پر رامنځته کولو د ټاکنو په ترسراوي د واک د مشروع لیګ معنی ورترسره کوي. که څه هم طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه دار بیرغ لرلو لامل د کشرانو رونو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړي، او د ویبل سپین بیرغ ډلې د واک تر رسیدلو جشنونه منځلي، خو ظاهر ته په کتو د سوریه غالب شوی وسلواله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نه ښیي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد الجولانی په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو خزو شخصي حریم بلل، او د متمدن جامع د جوس په توګه لخپل وسلوارو څخه په دې اړه خلکو سره د زور زیاتی نه کولو امر کړی دی. د غرازی لخارون نخپل وسلوالو ته د وتلو امر کړی، خو د اسد رژیم نظامی اردو او پولیسو او مامورینو ټول دندو ته بیرته وربل.
دوی یو ډول فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس او عبرت واخیستو. هغوی راتګ سره میرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لاره ډکولی شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشنلستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده، او د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغه حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسې وړ نه ده. البته هغه کله چې اوس دوی په حکومت کې راوستي دي اکثره یا تعلیم یافته او د عالي تحصیلاتو د عصري تحصیلاتو لرونکي دي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت به بالفور سوریه چې نوې حکومت هغه به طالبانو په سرنوشت اخته شي، خو بیا هم نړیواله ټولنه دا هر څه ډېر په دقت سره څاري او نه غواړي چې دغه په سوریه کې هم د طالبانو ډول یو 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 حکومت تکرار شي، او نه هم د سوریه دا نوي ګوندونه او حزبونه او مقاومتي ګروپونه چې وخت رسیدلي دا هغوی غواړي چې نړۍ سره ځان په ټکر کې واقع کړي.
احمد الشرع همدارس د امر بالمعروف اداري په نړۍ عام ټینګار کړی او زیاته کړی چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دې د په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف اداري ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم تواک پرېښودل، د هغه درناوی د ملي بیرغ پر ځای پرېښودل، او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د یوې متخصصې ماسټري او دکتورا لرونکي کابینې جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده، چې له امله یې حتی یو شمېر طالب مشرانو هم خپلو ویناو کې د دغسې حکومتوالۍ مثال ورکړی او خپلې رهبرۍ ته یې پر خلکو د ظلم و جبر او دیکتاتورۍ د بس کولو توصیه کړې دي.
دا احساس پکار دی نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي لږ څلوېښت پنځوس کاله دا تور یرغلونه ورباندې راتلل، خلک د خپل برخلیک د خیر فیصله نه شوی کړی.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دوی ونه منله. دوی همغه یکه تازیه خپله پیشه کړه او اوس به گزارونه د ډیرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا را درومي، او هلته به وضعیت تر ډیره بریده د دوی په نفع نه اوسیږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او د خپله د افغانستان دولت به د دې نه تر ډیره بریده متضرر شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي، د افغانستان د پاره برنامه نه لري، دا ټولو ته جواب ده. خو د دوی د کلونو له اثره به افغانستان ډېر متاثر شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفرو کورنۍ، لس نفرو کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري، لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالر نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بې غیرتی او د خېټې ډکول دوم او دریم واده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداری هم دی ته وایي. د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نزد اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي.
نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، یا دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړي یا تړونه وکړي. وخت به دا ثابت کړي چې سوریه د کومې خواته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي وسلوالې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالفو شاوخوا 2 ګوندونو او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې چیرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري چې و به کولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لري، اسې چې دا ولس مازی اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل اورز ببل بل بل مصیبت جوړ وی. خو موږ سره فکر داده، موږ سره نظر داده چې کدی افغانستان مشکل د فشار لاره حل شي، د زور لاره حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي چیرې حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخوانی سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصرې کولې. جهانیانو ویلې چې مخالفین د طالبانو باید یو سخت جوړ کی، یو چتر جوړ کی، او درغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا د هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخیستنګ. او طالبانو ویلې چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خلاص ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتې دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څخه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره، د جهانیانو دپاره کیدای شي چې د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغه مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمع د هر چا شاته ودرېږي، کیدای شي د خلکو په رضایت، د خلکو په غوښتنه، د خلکو په مشوره، د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زحمت تېنګي.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو له ملاتړه د برخمن بشار الاسد د رژیم پر ځوون کې ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ، نو په رسمیت به هم وپیژني. بل خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیست وځي. د تصویب شوی لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي، محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازي او جرګې دغه تصویب شوی لایحه پر قانون بدل شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشي کړي. د چارو شنن کې وایي د روسیې د اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو جواب نه وي، خو ټینګاري هم کړی دی چې روسیه د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشي اقدامات چټک کړي، نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بلخوا د طالبانو خارجه وزارت په یو اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې له مخې به طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لاوار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنی نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتي دوما چې په افغانستان کې د روسیې جرګې معادله ده، په لومړي قرار کې هغه د قانون طرحه چې د یو تعداد وکیلانو دخوا وړاندې شوې وه او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکی چې ځینی تروریستی سازمانونه د امنیتی ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لیست څخه ووزي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوی چې کچیر امنیتی مراجع لازم او گنی نو هغه سازمان کده شی بیرته را داخل شی په دې تور لیست کې. دا به څه تغییر ولري مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دی. تر هغه ځایه چې زه قضاوت کولی شم او زه څیړم حوادث، نو دا به کوم بنیادی تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیوني اوسني حاکمیت سره، یعنی د طالبانو د امارت سره لري، کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي.
او په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غني لومړی مرستیال امرالله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوی دی. د امریکا په کانګرس کې د ترامپ پلوی غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امرالله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په جواب کې ښاغلي صالح له خپلو همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس ښاغلي ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم وربلل او د طالبانو نور مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت، د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلی ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امرالله خان صالح دا وت سوی دی او همدارنګه وت ستین نن موږ یو خبر ترلاسه کړی چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحدې جبهې مشر دی دا هم دا وت سوی دی او یقین لرم چې یو تعداد نور سیاسیون او د جبهاتو خلک به نور هم دا وت کیږي امریکا ته، ځکه نور حالت دې ته ورسېدی. هغه څه چې طالبانو باید کړی وای د دوه د توافقاتو بعد او د دوه د توافقاتو پر ټولو ماده باندې واقعا عملی ګامونه اخیستي وای، متاسفانه هغه ونه کړ. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورځ تر بلې ډیر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کې په ډیر جدیت سره مخ روان دی. د خلکو حقوق ته پښو لاندې کیږي، حقوق بشر هر وخت نقصیږي او د خلکو په حق کې ظلمونه کیږي، بې ځایه مالیات اول کیږي، دا غتسیږي ته شوزې طالب سره محروم کیږي، د الکانو کریکولم د جوړ د مکتبو ټول واقعا تر خطر لاندې دی. یا ته امکان دی چې چې د مکتبو په اکل کندهار مچرته به فیصله وکړي مکتبونه ټول بند کړي. نو په دې اساس دا ویلای شو چې نور د جهانیانو او سره په سر راغلي دي، دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولارې تراولي او یا د مخه لري کی بل دوه ملار نسته. نو زه فکر کوم د دوغو مخالفینو راتګ و امریکا ته او د دوی سره ناسته راوړل په حقیقت کې پر طالبانو باندې د فشار یو اله ده، او د دې فشار په نتیجه کې به طالبان اصلاح ترځي او یا به د مخه چپیږي.
وسم ټولنیز شبکه په ټولنیز رسنیو تیر ونه افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي وادونو د خلکو ترمنځ د سوری وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریا کې د دیالس کلن نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړل. ګڼو طالب پلو افغانانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړي، خو ګڼو نور ویلي د سوری خلکو هغه خوشحالي ومندل چې د طالبانو د اول وار سقوط نو وروسته د کابل خلکو لیدلې و. دوی خبرداري ورکړه چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونې حساب ورکوي او بل اخره به بیرته د افغانستان ولسته هر څه پات کیږي. خو اوس کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریې د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم منځلي او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي او ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نور ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی، ځکه د دوی په وینا د نور ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري. بل خوا تیره اونۍ هم په ټولنیزو رسنیو د کورمې پاړه چینار موضوع لا تو دوا او دغه سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوي درون هرکلی شوی دی. د سیمه ته د پښتنو په جرګه کې تللی ملک نصیر اپریدی د پاړچنار په خلکو غږ کړ چې ل خپل منځنه د پاکستانی ریاست جاسوسانو او پلوی کسانو باسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دواړو قومونو ترمنځ باید د پښتنو درنتی ګګدي او د روغه جوړې د پروسې هیڅ تګلارې باندې افشا کیږي، تر څو یې دریم لورې چې اشاره د پاکستان ریاست ته د پوینا د روغه جوړې د حد سات سبوتاج نکړي. پړچنار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه د میاشت خورا درنه شو چې لزګونه پښتانه پکې وژل شوی او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملت پالو د دې جګړې د پرونی پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې مونږه د پړچنار خلکو نه ټیګه غواړو ټیګه یو دکان هغه پسې په زوم یو پلان دی چې زه انتهایی ماجرا سره اوس چې بیانولې اوس یې بیانوم بیا نقصان کوي او مونږ چې ټیګه واخلو بیا مضبوطی او ضمانت ورکو او مخکې چې ټیګه ناکام شي دی هغه نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید ده چې ان شاء الله چې مونږ چې کوم مستحکم قدمونه چت کړی دي او خنیت راوړی دی مونږ دا سر تور او په ضلع کرم کې به ان شاء الله امن راشي.
او په افغانستان کې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تیرونه ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وادي عامه بحث تر وړاندې کړی چې دوی په کې افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ځمنې کولې. د دې منځ د طالبانو د قانون په خواني وزیر او د سری میاشتي اوسنی رئیس شهاب الدین دلاور څرګندونه ډیر لاس په لاس شوه چې د امریکا سره د سولې د مذاکراتو په محل رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بلل او د دوی ډلې د خزو او نارینه لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بلل یو.
د کوم عمر ادا چې په خزو فرض وي موږ باور لرو موږ ایمان لرو علم هم په خزو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین. د کل مسلمین کلمه په اتفاق د علماو نر او خزو دواړو ته شامل ده.
خلق ویلی تعلیم مشران باید اوس د خپل پخوانی څرګندونو جواب ورکړي چې آیا خلکو ته درواغ ویل ک اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وادو برعکس امرونه او حکمونه ورکړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالي خبرې بیا د دې چې طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري. په چین کې بیا د ار ټي جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوی دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لویو وړو جرمونو مخنیوي وکړي. د ار ټي جی د روباټونو لوګن کمپنۍ جوړ کړی دي چې خطرناک حالاتو کې له انسانانو په تیر له پولیس سره خاص مرسته کولای شي. دا روبات چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتره پر ساعت چټک ځغاستل شي که جګ ځای را پریوزي یا هم څلور ټنه پورې در نظر به وخري له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبات سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب، انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیس ته ویډیو او انځوریز اسناد استول شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال چې پرنجونو خونځي تړلي دي خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي خونځي د ودانې درلودونکي هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن خونځي ودانی د ټولې نړۍ د سګنی کال تر ټولو ښکلي ودانی شو او دا ویاړي د سنگاپور د مهندسۍ نړیوال فستیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 240 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټ لیست شوې وي. دا خونځي تیر کال لخښتو جوړ شوی چې د باسکټ بال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانی د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او پاړې انجینران وایي چې دا په نړۍ کې د خونځي تر ټولو نوې ډیزاین ده چې د نوي اثر ټولې تقاضاوې په کې عملي شوې دي. او په همدې سره د نن نوم ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سید شنواری سره د ازادۍ لپاره او سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل ومورز مهیروي.